Governor Waltz is a
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنا هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
Extremely effective communicator.
تمه ده چې ښاغلی والز د اګست په 19مه د ډیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپله کاندیدي رسما ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هریس او والز به د نومبر د 15مې نېټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډي ون سره سیالي وکړي. وانس هم پخوانی پوزی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او له ډیموکراتانه یې غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکوي. ښاغلی بایدن په خواله رسنیو کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم څنګه شئ جوړ به خیر به دار جوړ راځه ست مشری زه خپل د ډیر وخت بیکاروم په بیکاری سولاړم کوټ تورې مې کار کوي ډیر وخت برتر عالم میرا یو کار بیکاروم بیا په موسیقي ځان شامل کی درې میاشه بعد مې نوم را وختي موسی نو لاړو کار دروان و نو په لار کې بس موټر تیره پنچر سو انو بس موټر مو واوشتی درې ملګری مو شهیدان سولل بس یو زخته بعد بچاو کړلم نه دا یو لاس لښ خورس نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډیر سنه پیدا کیږي بیا چې موږ ته پیدا سول دا واقعیا را د پیژ سول.
سلام شعیب ما د افغانستان نه فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو خو موږ ته یخن د بیکارۍ سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو بیکار یو اوس فعلي وخت منتظر د کار یو الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. السلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي هغه په کور کې که په هر څوک ټول انسان دی اصلا که دی نه چې الحمدلله موږ خپل دی په کار لګیا خپل دوکان مې دی د کپړو لیکن نظر باید پرو ده ورته وکتل شي انسان دی هر څوک سړی یا خپل کار کوي او چک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خو ښه شی دی در کار راشی نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو
د دې کلا خاورا د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونی لري
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خانه کې لا در سره شریکو
موږ خو د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم
نن سبا چې څنګه منظورونه جوړو موږ دومره صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده چې مری وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالب او ترڅنګ به د کندوز د عامه حمامونو په اړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر ښه
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخکوه په میدان ورتک ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدي په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په منځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دوی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره وو نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالی اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نر خلصوالی یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و. د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي آثارو کې به یې ثبت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. پارک دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
راځي د اخبار دی 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده، بنجره به قصر معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره به معنی نسته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید ده. دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسما پرانستل شوه کار جوړه شوه. هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په فضایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه یې د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بیا له ده وروسته یو بل انګریز انجینر و، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو یې او حتی بیل دی چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یې یعنی دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای دی چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري، چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغو باندې جوړېکېده، تنظیم کړی یې و دغسې. وروسته په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شوه، او دغه اول د جشن دپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1430 مختلف ګلان دي شاوخوایي. کله به چې په بهرني آیتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بېښو کېناوه زیاتره، متاسفانه ما شرط سمو تلاش وکاو دامه پیدا نکرسی کوم نیالګی چای شایده یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دامه مور دی بیغوری او بیکاری یو نخه ده چی دا ندلیکلی ندلیکل سوی چی مثلا دا دی کوم هواد رئیس جمهوری شایده و څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
تاکل شوی ده چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12 د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 10 په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12 د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویله شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده، داسې ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعري هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رانغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یشی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړي نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي، په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شاید درک کولی شي پې پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډېره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي؟
دا یو غزل دی، وایي: یار کوي ډکې د کمال خبرې، یار کوي ډکې د کمال خبرې، پاکې له شر او له جنجال خبرې، او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوې د مال خبرې، او پښتون بتل د غسې در په در، پښتون بتل د غسې در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبرې، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال خبرې. دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده، زموږ په شنا چایو په دال او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، خو په غزل کې کړه سنبال وای. ناست په یوه مورچل کې یو ویریژو له یو بله، ناست په یوه مورچل کې یو ویریژو له یو بله، د کام د خدای خبر نه کړي زما د کام. او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شولا ټکه تر کابله، او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل در دای شو کوله تار په تار او موږ کتل درته، یا موږ بخشه د پښتنې پیغلې اوربلا، او ړنګ شو ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوته، وخت د خوشال خان د المسود بګړې ولا، او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلق تلم د پښتون نظر په تلا، او نه دې کام ته خیر رسی، او نه دې سر په کام زار کړ، غله گیله منه د پښتون د احساس غله
وا گیله منه.
او دا بل غزل دی نجیب جان وای،
ارشاد خون کې
ولې د هر سر زموار یادې، ولې د هر سر زموار یادې، ګم کله مسلم کله کفار، او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی، یو ځای شهید بل ځای مردار، او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه، لرو قبر ته سپیناوی ورکړه، ما هلته جاسوس دلته غدار یا، او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم، چې کله امن وي بې کار یادېږم، که کې لمن هر څو ځان سپین ملا کړم، بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم، بیا هم په هر ځای ګناهګار
یادېږم. سه ګیله منه څه وخت کې ښه شاعري کولی شي؟ ستا د شاعرۍ وخت څه وي؟ د ورځې کې، د شپې کې، په ګڼه کې کې، په خاموشۍ کې کې، څه وخت کې شاعري کوې؟
په ګڼه کې خو باید زوایم، یو دغه هم کولی، یو خو هغه فلبدی انداز وي، هغه خو نو بیا کېږي، خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم، نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور کې څه شی، او زموږ اختر د ماتم غوندې، زموږ خادي د ماتم غوندې، زموږ هر څه د ماتم غوندې وي. مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نه شي کولی، نه خو هر وخت ماتم ماتم دی، خو چې کله ډېر زیات ودردېږم، دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډېره ښه شاعري کولی شم. مقصد اوس ته ونه وایه چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو، بیا به ته غزل
نه نه. کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګری ووینې، یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي، په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن؟
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي، او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي، بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي، بیا لږ داسې زړوره شي که نه، خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي.
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیله من وزیر مرکه، د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي، او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي. جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي.
پا بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری، ستا پا بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری، پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نلری، پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری، ستا په بلتون دومره غم جن. بکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لیارا، بکر غیڑنو فکر خو بلا یارا فکر غیلنو آواز غنو کر خو بلا یارا فکر غیلنو آواز غنو کر
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې وه نن سبا په اسلام آباد کې شوند کې بیا هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګنډ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په باورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی فلحال سوخ کیږي چې پانتون
روانه شوی يم
نو هم پدغه مقصد هزار غلی هاستل تا نو تاسو پته وی هاستل چې کوم ژوند وی هغه ځات مصروف وی د کور د ژوند په لحاظ سره ور سره سبق هم مخوران دی بوتلل وی داسې ور سره ځان د پاره تیاری هم نیول وی او امتحانات تا نو د دې سره لږ کوم تکران شوی دی مخوران دی بوتل د دې هنر مطلب ذہن تین سوکراغ لیا ڈیر ضروری ہوتے انزور رغول نو خا مخاب
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انزورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انزورونه مو جوړول اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انزورونو صحه پراخه شوه
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نو کوم کم شخصیتونه په زمونږ سایټ ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول او زما غو هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور
یعنی ډیمانډ نو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ
بالکل بالکل
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنې چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوئ څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ په اسلام آباد کې ژوند کوئ هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ
او بالکل ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره کوم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټساپ د لارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي ځکه که اسلام آباد کې که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخ کې د اوس فرق راغلی دی څه که فرق راغلی وي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره پاهې کې نور هم خواله راغلی دی نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سا غلطي ویا داسې وو چې پته به لګېده چې دا په تار جوړ شوی نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړو مګ دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د فبرې وتیاک دی نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنګونو له پلوه سره هم څه تغییر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله اوس له ډېرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه
وو بالکل لومبنه عکس کده زه وایم نو هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړی و هغه تور نو ځکه چې هغه لومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و کپڑا سپینه و د پاسه په ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و هغه پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و. نو دغه ستري بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی وه نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغې کې په بے شمیر رنگونه ما استعمال کړی دي. نو دغسې اړومبری کې مې ډېر کم رنگونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښه او نه ښه رنګ زکه استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د خالد ریحان ببلی او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغویو باندې مات سترګې دا په ازغویو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته می درتات سترګې لدوو دې نشي د خکلا اندازه لدوو دې نشي د خکلا اندازه صبر چې کړه مدرت زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شه هېڅکله میراتې سترګې که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس ببره وروړنه نوات سترګې ببره وروړنه نوات سترګې
د سجروري مچلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لرغونی دود پاړه د چیرونو لمخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همداراس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسني افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیقې چیرنې نه دي شوي. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میگرم یک کس خسته میباشد، یک کس بسیار چی میباشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کولو وروسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کولو لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخت شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کوي، بیا چاپي کوي د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو. کنه
د کندز ښار یو بل اوسېدونکي محمد نسیم ازادۍ روډې ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې مساج او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کېږي. شسو فوټ مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت ډېر نخواښ یو ډېر ښه سړی ده، ښه ښه مساج وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سر ته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچ والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی سدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغس سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مناوی بادم شی مناوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیم اس میں داسی تاریخ اوس می داسی تم پمزی پیا وزری متڑی چپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی چپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی پریمک دی چیوان